منځنۍ څپه دولس شپږ نوي اورېدلی شي. اوس هم صالح محمد صالح د مهم خبرونو سر ټکی ته راوړئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له امنیتي مسؤلانو د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو مرکزونو د امن د ټینګښت غوښتنه وکړه. دغه راز د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي پر تذکرو د رای ورکوونکو د نوم لیکنې پر مهال د سټیکرونو پر نښلولو تخنیکي بحثونه پیل شوي. تر دې مخکې د ولسي جرګې ځینې استازو او مدني فعالانو اندېښنه ښودلې وه چې د ناامنو سیمو لپاره د سټیکرونو نښلول لوی ګواښ دی. د بغلان امنیتي چارواکي تمه لري چې وطنه تښتول سوي هندي وګړي به ډېر ژر خوشي سي. دغه هندي وګړي چې د انجینرانو په توګه کار کوه پرون سهار د نامعلومو وسلولو لخوا تښتول سوي دي. د هرات محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو درې تنه غړي وژل سوي. د ولي ویاند وایي چې دغه افغان پوځیان پرون د وسلولو طالبانو په کمین کې وژل سوي. د کابل امنیتي چارواکي وایي یو ځان وژونکی تر حملې مخکې د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل سوی. ایران ولسمشر وایي که د امریکا متحده ایالاتونه له اټومي موافقې څخه ووځي پر خپله پرېکړه به سخت پښیمانه سي. حسن روحاني نن په یوه تلویزیوني وینا کې وویل که دوی هڅه وکړي چې ایران کمزوری او په سیمه ییزه یا نړیواله سطحه د نفوذ مخه ونیسي، ایران به په سختۍ مقاومت وکړي. ولادیمیر پوتین نن د روسیې د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړل. دا د پوتین د جمهوري ریاست څلورمه دوره ده. د پاکستان یو روغتیایي چارواکي وایي په دغه هیواد کې د ګوزان یا پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. په دغه کمپاین کې به 3.8 میلیونه ماشومانو ته واکسین ورکړل سي. او تمه کیږي چې نن د ورځې په اوږدو کې د لبنان د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان سي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بغلان ولایت کې تختول شوی هندي انجنیرانو د ازادېدو لپاره جدي هلې ځلې پیل شوي دي. په دې اړه رپورټ تر لږ ځنډ وروسته دراورو. وسپام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته چې له مرزي احمد زی اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل په سیالیو کې نن سن رایزر حیدرآباد او بنګلور لوبډلې یو لوبل سره په حیدرآباد کې مخامخېږي. افغان لوبغاړی راشد خان ارمان چې د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې په ګټه لوبیږي، کنن دوه وکټې واخلي په روان آی پی ایل سیالۍ کې به د تر ټولو ډیرو وکټ اخیستونکو بالر نارنجي خولۍ ترلاسه کړي. راشد او مجیب زدران تر اوسه 12 وکټې لري او څلور نور بهرني لوبغاړي ورڅخه مخکې دي. د دغو لوبو د تیرې شپې په سیالۍ کې بیا د مجیب زدران په شتون کې د کینګز پنجاب لوبډلې د راجستان رایلز لوبډلې ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه. مجیب زدران په څلور اورونو کې د 20 منډو په ورکولو او د درې وکټو په ترلاسه کولو سره د دغې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه واخیستله. د افغانستان د پاور لیفټینګ یعنی وزن پورته کولو ملي لوبډلې د هند په آسیایي لوبو کې 15 د سرو زرو، 1 د سپینو زرو او 11 د برنزو مډالونه خپل کړل. د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته ویل چې فواد شیرین د دغو سیالیو غوره لوبغاړی وپیژندل شو. د هند آسیایي لوبې د 14 هیوادونو د لوبغاړو په ګډون یو اونۍ مخکې پیل شوې وې او پرون پای ته ورسېدې. دغه راز د افغانستان د کورش ملي لوبډلې د انډونیزیا په آسیایي لوبو کې دوه د سرو زرو او دوه د سپینو زرو مډالونه واخیستل. او ریال مادرید د بارسلونا په کوربتوب د ال کلاسیکو سیالۍ مساوي پای ته ورسوله. دغه په زړه پورې سیالۍ چې تېره شپه په نیو کمپ استډیوم کې وه، لوبه دوه د دوو پر وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د لوبې لومړۍ نیمایي یو د یو پر وړاندې مساوي اعلان شوه چې د بارسلونا لوبغاړي لویس سوارس او د ریال مادرید پرتګالي لوبغاړي رونالدو یو یو ګول ووهه. په دوهمه نیمایي کې لیونل میسي او ریالي لوبغاړي بیل ګول ووهه. په دې ډول لوبه دوه د دوو پر وړاندې مساوي شوه. بارسلونا د واتیم ځنو په درلودو سره د لا لیګا جدول په سر کې او ریال مادرید په دغه جدول کې خپل دریم قطار کې پاتې شو. د سپورتي خبرونو پای
مرزی احمد زیوچی سپورتي خبرونه یې در واره ول. د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې د بیکاری او بیوسلۍ لوړې کچې باندې اندېښنه ښودلې. د دې جرګې لومړی مرستیال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت نه دی توانېدلی چې اقتصادي او د کارموندنې لپاره داسې پروګرامونه چمتو کړي چې په هیواد کې ورسره د بیوسلۍ سطح راټیټه شي. رحمت الله افغان له کابل تفصیل لري.
تر نامنۍ وروسته د بیوزلۍ او د بیکارۍ لوړه کچه په افغانستان کې هغه جدي ګواښونه دي چې د افغانستان د ملي شورا د غړیو جدي اندېښنې راپارولې دي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي بیوزلی او بیکاری افغانان سخت متاثر کړي او حکومت نه دی توانیدلې چې د دغو پدیدو په وړاندې لازم پروګرامونه تر لاس لاندې ونیسي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد علي مزیدیا د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل بیوزلی او بیکاری په افغانستان کې جدي ستونزې دي او مشکلات به نور هم ورسره زیات سي.
بیوزلی او بیکاری نیخ په نیغه په نام نه تاثیر کوي او خلک له هیواد بهر ته ځي. په حکومت باندې د خلکو باور په کاری کړنو یي او د افغانستان په راتلونکي بې باوري زیاتوي، نو له همدې امله دا موضوع زموږ د جدي اندېښنې وړ ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د احصایې د مرکزي ادارې د 1395 لمریز کال د راپور له مخې چې د یک شنبې په ورځ خپور سوی د بیکاری کچه 24 په سلو کې او د بېوزلۍ کچه 350 ته لوړه سوې ده. د دغې ادارې په راپور کې دغه شان راغلي، په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه له 3.45 سلنې ته لوړه سوې او په سلو کې 40 افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري. د احصایې د مرکزي ادارې دا راپور د افغانستان په 14 ولایتونو کې له 20,000 کورنیو سره د مرکو په اساس چمتو سوی چې په کې له 40% وزګارو، 40% ښځو او 18% کې نارینه سره مرکې سوي دي. د دې راپور له خپرېدو وروسته نړیوال بانک په یوې اعلامیه کې ویلي چې له نیم نه زیات افغانان د بېوزلۍ له کچې لاندې ژوند کوي او په دې اړه جدي اقداماتو ته اړتیا ده. دغه بانک وایي چې دغه راپور له هغه واقعیتونو یو جدي تصویر دی چې په افغانستان کې موجود او افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اقتصاد وزارت ویان سوره بهمن وایي د راپور به مرسته وکړي چې په بیلابیلو برخو کې لازم اقدامات ترسره سي. د نوموړي په وینا که څه هم د بېوزلۍ او بیکارۍ له منځه وړل په لنډ مهال کې امکان نه لري، خو په دې اړه پروګرامونه تر لاس لاندې دي.
موږ باید د اجناسو په تولید تمرکز وکړو. په ځانګړي ډول هغه اجناس چې په هیواد کې د تولید امکان وي باید په داخل کې تولید شي. دا د افغانستان له اقتصادي ودې سره مرسته کوي. کله چې اقتصادي وده ښه شي د بېوزلۍ او بیکارۍ په حالت هم تاثیر لري او کیدای شي فیصدي کې بدلون راولي او راکم یې کړي.
ښاغلی بهمن وایي چې په تیرو څو کلونو کې په زیربنایي برخو او یو شمېر نورو سکتورونو کې مهم کارونه سوي او هڅه کیږي چې د افغانستان اقتصادي وده 6% زیاته سي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې تاج محمد اکبر وایي په ښه حکومتولۍ د اقتصادي او پراختیایي پروګرامونو په تطبیق، د کرنې په پیاوړتیا، د تولیداتو په زیاتوالي، د پانګې اچونې په راجلبولو او د فساد په مخنیوي سره کیدای سي په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکاري کچه راښکته او د افغانستان په اقتصادي وده کې خوالی راسي.
د افغانستان له نمایي زیات وګړي د لوګي تر کرخې لاندې ژوند کوي. دا د هغې سروې نتیجه ده چې د افغانستان د احصایې مرکزي ادارې په افغانستان کې د ژوند د وضعیت د معلومولو په اړه کړې. د سروې له مخې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې اقتصادي وده ورو خو د نفوسو شمېر مخ په زیاتېدو دی او په اوس وخت کې د کاري ځواک یوه 1/3 برخه وزګار دی. په دې اړه نوریا ستوري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو له مشر او د ایکویا د اقتصادي همکارۍ د سازمان د سوداګرۍ د خونې له عمومي رئیس ازرخ شافیزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې دا بیوزلی دغه نوې شمیرې چې د افغانستان د نفوسو له نمایي زیاتې د لوږې تر کرخې لاندې ژوند کوي څومره د اندېښنې وړ بولي.
دا منل شوې یوه خبره ده چې د هر دولت مشروعیت مستقیما متناسب دی په هغه مبارزه چې د فقر پر ضد او د هوسایي او رفاه د رامنځته کولو لپاره خپل ملت ته کوي. دولتونه هغه معیار دی، یو دلیل د مشروعیت همدغه دی چې څونه کولی شي چې د خلکو په دسترخوان کې یو مړی ډوډۍ زیات یا د هغوی د هوسایي لپاره ور ودانګي چې عمومي هوسایي دي، بیا ځانګړي هوسایي دي هر وګړي لپاره. متاسفانه زموږ دولتونه په دې کې ډېر پس پات راغلي دي د پخوا څخه. اوا خو زه دا ویل غواړم چې 40% هم دقیق نه دی، تر دغه هم زیات مونږ غریبانان لرو، ځکه چې دوی نورم د فقر 2000 افغانۍ نیولې دي په میاشت کې. یعنی په ورځ کې که یو ډالر قدرت د خرید ولري چې کم وي بیا فقیر بلکی. حال دا چې یو ډالر په ورځ کې یو خوراک دوده هم نه درکې چا درته، یو خوراک کباب په کابل کې 30 روپۍ یو وخت غذا دي یو نفر لپاره.
څه فکر کوئ چې د افغانستان دغه د وګړو د اقتصادي وضعیت د معلومولو لپاره دا سروې
څومره دقیقه په علمي او منل شوو نورمونو هغه اصول برابر ده؟
د دوی هغه پخوانی اصول کم چې وو چې دولتي اصول دی او معتبرترین احصایې چې دلته رسما دنیا ته ورکول کېږي د افغانستان دولت لخوا همدغه احصایه ده چې په نوم د ریاست عمومي احصایې مرکزي افغانستان یو مؤسسه دی چې د ټول ارقام او اعداد ثبتوي، بیا یې تحلیلوي او بیا خپل نتیجه ځینې وباسي. او د دوی څه په عاید ناخالص ملي افغانستان پورې تړلي دي او بیا عاید سرانه پکې حسابوي او په هغه اساس باندې بیا دوی دا وایي چې څونه فقیر دي څونه شتمن دي. او زما خپل نظر دغه دی چې تر دغه بریده پورې هم مونږ غریب خلک زیات لرو، متاسفانه ځکه چې زه د اتاق د رئیس په حیث د افغانستان د ډېر کلونو راپه دي خوا او د متشبسینو په منځ کې یم. د خلکو قدرت د خرید دې څخه معلومېږي چې یو دوکان کې څونه رونق د کار شته دي. اوس هغه دوکانونه چې 2 لکه په ورځ کې یا 3 لکه افغانۍ خرڅول اوس په 50,000 هم ناست دي او 50,000 افغانۍ هم نشي ترلاسه کولی. د دې څخه معلومېږي چې څونه د خلکو قدرت د خرید لږ شوي دي، څونه خلک سودا کم اخلي د مارکیټ څخه، او دا یو معیار دی. ما ته هم داسې بریښي چې اوضاع اقتصادي د افغانستان ډېر خراب شوی دی متاسفانه، او دا بالکل ثابته خبره ده ځکه چې دوی د یو ملي متعارف اقتصاد چې پر تولید باندې ولاړ وي او پر رقابتي صادراتو باندې ولاړ وي هغه سې کار وی نه کړل. هماغه مصنوعي اقتصاد چې د پردیو د مرستو پر بنسټ ولاړ و هغه اقتصاد ته دوی دوام ورکړ. ما څو ګشته خاني ولسمشر ته دا وړاندیز وکړل او کابینې ته مې وکړل، اوسنی ولسمشر ته، اوسنی رئیس اجرایه ته مې وړاندیز وکړل چې اوضاع ډېر خراب دي، تاسو پاملرنه وکړئ، دلته تولید نشته دی، دلته صادرات نشته دی، دلته کار نشته دی.
د دغه سروې په نتیجه کې د افغانستان د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره کوم اقدامات هغه چې ډېر مهم دي چې باید وشي، که هغه دولت ته متوجه کېږي، حکومت ته متوجه کېږي او که هغه خصوصي سکتور ته؟
خصوصي سکتور په خپله قانوني چوکاټ کې فعالیت کوي، هغه قانون باید شتون ولري، هغه پالیسي د دولت باید شتون ولري، هغه تعریفونه د دولت چې پبلک پرایویټ پارتنرشپ یا د عامه سکتور او خصوصي سکتور ترمنځ څه ډول دوی یو همکاري لپاره زمینه برابروي، اصول څه دي، دا مسایل ټول د دولت کار دی. نو دولت وظیفه همدغه ده چې قوانین طرحه کړي، اصول طرحه کړي، خپل اولویتونه برسېره کړي او هغه پر نورو باندې تطبیق کړي قانوني توګه. ولې متاسفانه دلته په لویه کچه د فساد شتون لري دلته په دولت کې؟ دولت بالکل هیڅ کاری نه لري، نه کوم مشوقه شته، نه کوم حمایت شته. په ټول دنیا کې د کار د ایجادولو لپاره څوک چې کار ایجادوي د کار د ایجادونکو لپاره ځانګړي جایزې شتون لري، مسابقات وجود لري چې یو نفر پورته کیږي، 100 ځای کار جوړوي، 50 د کار ځای جوړوي. دولت یو معین پالیسي لپاره نه لري. هغه څوک چې ملي تولید کوي یو تعداد خلک کولابرداران دي چې دوی راځي د ملي تولید په نوم صنایع د مونتاژ دلته راولي. د مثال په توګه دوی هیڅ تولید نه کوي، مواد خام د خارج څخه واردوي، مواد نیمه پخته د خارج څخه واردوي، دلته خالي د دې لپاره محصول د ګمرک څخه تخته وکړي او ترم دولت په دې قوانین پوهېږي اما ورسره شریک دي څه ورته نه وایي. اما اصلي صنایع چې باید دلته ووسی دي، اوس د مثال په توګه موږ دلته تیل لرو، ګاز لرو، او تیل هم واردوو، ګاز هم واردوو. عین مخکې تر هغه شوروي په افغانستان کې برید وکړي، موږ تقریبا 40% زموږ د صادرات د ګاز د صادراتو څخه تامینېدل او بیلانس د تجارت زموږ ځکه مثبت و چې ټول زموږ تجارت 4 میلیونه 2.3 میلیونه ډالر یوازې د ګاز د صادراتو حاصل و. اوس هم هغه کارونه شته دي، هغه شرایط شته دي، اما دولت اول په دې باندې نه پوهېږي چې زموږ په اقتصاد باندې څه تېر شوي دي. وزې صاحبان په دغه باندې هېڅ نه دی خلاص. اوس مازمیر خان زابولي دلته راغی، په افغانستان کې په دغه شرایط 8 میلیون جمعیت په افغانستان کې 1.5 لک ماهر کارګران وروزل، دایمي کار ورته ورکړه، نساجي د ګلبار جوړ کړه، پشمینه ورفي د قندار جوړ کړه. تقریبا افغانستان د ټوکرانو له مخې خودکفایي ته رسېدلی و، د سمنټ او ساختماني موادو په هغه کې خودکفایي ته رسېدلی و. اوس دوی میوې د صادراتو لپاره وردانګي، اما په 6 کاله د مخه شرکت میوې د قندهار د انار کنسنتری کول، جوس ځینې جوړول او دا شربت دی انار چې متمرکز او کنسنتریوي د جاپان ته استول، امریکا ته صادرول، جرمنی او فرانسې ته په خپله کوالټي مې د افغانستان نوم ډیر لوړ وغه وخت. تر اوسه پورې منتاسي اوس دی واس نه لرو چې هغه انار شربت بدل کړو. پاکستان جوړ نه کوي، هغه به کنسنتری کو خارج یې وته. هیڅ مشخص پالیسی ورته شتون نه لري، هیڅ یو چوکاټ ورته موجود نه دی.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونی د بهرنیو یا نړیوالو اړیکو له مشر او د ایکو یا د اقتصادي همکاري د سازمان د سوداګرۍ د خونې له عمومي رئیس ازرخ شافیزی سره مو په افغانستان کې په اقتصادي ستونزو مرکه اوریده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او ورسره رپورت بیا هم یو امنیتي مسلو راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بغلان ولایت کې د تختول شو هندي انجنیرانو د ازادي دوه لپاره جدي هلې ځلې پیل شوې دي. د دې وزارت ویان نجیب دانش د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د انجنیرانو او افغان ملګري به زر د اختطاف کوونکو له منګولو وژغورل شي. بلخوا د بغلان د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې په دې اړه د قومي مشرانو له لارې هڅې پیل کړي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورت لري. ورپسې یو کلی زر غږونه ډرامه خپرېږي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په بغلان ولایت کې د هندي انجنیرانو او د دوی د یو افغان ملګري د خوشی کولو لپاره له هرې ممکنې لارې کار اخلي. د دغه وزارت وایي نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پولیسو ته دنده سپارل شوې چې د دغو انجنیرانو د خلاصون لپاره عاجل اقدام وکړي. هغه وایي له تېرې ورځې راهیسې پولیسو ته دنده ورکړل شوې چې د هندي انجنیرانو د خلاصون لپاره عاجل اقدام وکړي. همداشان د قومي مشرانو له لارې له اختطاف کوونکو سره خبرې روانې دي. هیله ده دغه انجنیران او افغان ملګری ژر راخلاصي. د بغلان والی عبدالحی نعمتی وایي چې د او انجنیران د یکشنبه په سهار د خواجه الوان له چشمه شیر سیمه نه وسلوالو طالبانو له موټره ښکته کړي او له ځان سره بیولې دي. د نوموړي په وینا تښتول شوي کسان په وازغر کلي کې ساتل کیږي. که څه هم د بغلان والی د دغو انجنیرانو د تښتول کېدو پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د هند د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې په بغلان کې د تښتول شویو هندي انجنیرانو د خلاصون لپاره جدي هڅې کوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه ماښام په یو بیان کې وویل چې ښاغلی ربانی د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ته ټلیفون وکړ او هغې ته یې ډاډ ورکړ چې افغان امنیتي ځواکونه به په ټول توان کار وکړي چې یا تښتول شوي هندي انجنیران راخوشي کړي. د ځینو معلوماتو له مخې 150 هندي انجنیران د افغانستان برېښنا شرکت لپاره کار کوي. په ورته وخت کې د بغلان د ولایتي شورا غړي اسدالله شهاب ازادي راډیو ته وویل د قومي مشرانو په وساطت هڅې پیل کړې چې دغه انجنیران د ورځې تر پایه راخوشي سي.
مګر غوښتنه مرکزی دولت نه په مجموع کې ټول داسې دا بسازي موضوع د بحث موضوع ده. دلته به هر اړخ په دې موضوع کې باید همکاري او جدي توجه باید وشي.
په ورته وخت کې د بغلان د ولایتي شورا مرستیال فیروزالدین ایماق ازادي راډیو ته وویل د افغانستان دفاع کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست لکه څنګه چې لازمه ده د هندي انجنیرانو د ازادېدو لپاره اقدام نه دی کړی، خو د کورنیو چارو وزارت دغه خبره ردوي او وایي چې د بهرنیانو په ګډون په افغانستان کې د ټولو اوسیدونکو امنیت او خوندیتوب د دوی دنده ده. په دې برخه کې تل جدي هڅې کړي او یادې قضیې په تړاو هم هڅې روانې دي.
یو کلی زر غږونه.
یو کلی زر غږونه ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګران اوریدونکو، تاسو واوریدل چې ملازم قنداغا د طیبې دوی شوبې ته داسې مکتوب راوړی وو چې دته د ښه کار بخششي په کې لیکل شوې وه، خو د بې سوادۍ په وجه قنداغا ته پته نه وه چې مکتوب د ده د بخششۍ دی. اوس به واورو چې مساګل د چا صفتونه کوي.
گل چنگ تدی درزم یار ممرے موسا گلا وائم زور بدموشا دا واز دی سم دم دزڑ زنگل ریکو
خدای دادا تو خو صفاتو نہ کوی اوس نو زد موسا گل جبون لٹاو او ستا رختیا او دروغ معلومه اوم
ارش گل محمد دیجی بنا گره تو
دا خو جبونه لک دن او دانو ټک دی
دا گدن او نور دانی لک چ کوتر ته پجیب کیا چولی ک څنګه موسا ګلا
او سیدا هم دا سیدا زو خوش کی بنی ادم یو د خپل کوتر په قدر کو یګم ته وایخه
او گل محمد اوس مال ملګری سره وړی نه لګیږي چبل چپے وہ نہ لٹاوے گورا
پبل جب کے ہم سے دکار شہنو تا ہسی لافی وحلے چی موسا گل ملگرے می ملغلری شندی
اے خدا داد گولیا دا گل محمد خوب علی وانے شوئے نئی داد چشی ملغلری آدھئی
اممم مقصد میں داو چی تک کلی خبوری کوئے
آہا وہم خدا داد گولیا دا سی خبر دکڑے چی سم دکانی کر خدا توائی خا که ده موسا گل پا جیب که ده کوتر اگده نو نوری دانی دی خب پا سر که ده اقل خبرم ستا
موسا گل تا چه چپ کری ماوی چه ور بشی دی
وی جر
جردی بدمش از ما مقصدم لمرغاله رو نا ستا قیمتی خبره وی
چه ده سیده نو موسا گل ده زوانان و شورا تا کم ده سی خواه ده کار خبره را وری ده اوز دی وی اینو
تاسو تیم وایم آن مولوی سیب تم امرس اوله ده
خانوی مایا دا کم خبره ده
مولوی سیب تم اول چی ده کلی ورس خلکو تا اوائی چی پخور او لور دی والور ناخلی کنال جوان بای برکتو نوال وزی تا وایخا
خانو مولوی سیب چا وایل
اه مسلمانا والوری حرام و باله زیب املا وطا پاولم ویلو چه مونگو تاسه با پا گرده ده حرام مخنیسو
داخ وامو ریدل جد بدماشا باید دادی چه ده زوانان و شورا ده موسا گل داده اقل ندکی خبری تولو خلکو تا ورسوی
یارو بیخی سم خبری ده
مریمی دلاغان اخکاری
ته صبر چې دا کړکۍ خلاصه کړم لږ مخکې خو یم دلته په انګړ کې و وی دا خو په دالیز کې سبق وایي دلاغا زویا راځه دننه کوټې ته راشه
ښه ده مورې درځم
د دلاغا پلاره دلاغا په سبقونو کې ډېره خواري کوي
ډیر ښه کوي نام خدا هغه د چا خبره چې خواري ونه کړي نه دین شته نه دنیا
مورې څه دې ویل
مور دې صدقه شه په دهلیز کې تیاره وه تا سبق ویل هغه د تعلیم والا ګاونډۍ مې ویل چې په تیاره کې سبق سترګو ته ښه نه وي
زموږ معلم هم ویل چې په تیاره کې سبق ویل تاوان لري
دلاغاز ویه د معلم خبرې دې مه هېروه اغه د چا خبره د مور او پلار خبره دی هم ټینګې پزړه کې نیسا چې ستا په خیر دی
خه د پلار جانا
سړیا کما او تا سبقونه نه دی ویلی شکر چې د لاغا خو سبق وای خدای مهربان دی پر سبو بوئیږي ان شاء الله
فرما چې مونږ خ ډیر پیسې لرلې او پیسې دار وای
وهلکا اوس له تا سره هم د پیسو شوق پیدا شوی دی
سړیا دا زمونږ د تعلیم والا ګاونډۍ دا هم ویل چې په ماشومانو پورې مه خاندئ او خبره یې هم په خولې کې مه وچوئ
خو د لاغا د ډېرو پیسو ارمان وکړه ښه د لاغا ودې نه ویل چې د ډېرو پیسو خبره دې ولې وکړه
هسې پلاره زموږ همصنفیان چې پیسې لري په کورس کې هم سبقونه وایي
وی زړګیا ته رښتیا هوښیارې د سبق لپاره دې پیسې یادولې هغه د چا خبره ما وې که هسې دې پیسې خوښې دي ته ودرې چې زه دا د کورس مصرف خو درکمه ان واخله
سړیه دا په کومه خزانه اوښتی چې داسې لوټونه دې له جېبه راوایستل
خزه دا خو زموږ د اوتار بخچیشي را کړې ده. هغه د چا خبره چې سړی په اخلاص او ښه نیت کار کوي خدای پاک برکت پکې اچوي.
وی څومره ښه، اوس نه داسې وکړه چې ته په خپله له د لاغا سره لاړ شه، په کورس کې به یې نوم لیکې او پیسې به یې هم په خپل لاس ورکې.
خدای دې خیر پیښ کړي، په دې سهار وختي به د چا څنګه وي؟
ته غلی شه، وخت دې خبرې مه کوه، غلی شه.
بلې، سلام علیکم. چل د خیریت دی؟
څه شرکت تاوان دې کړی دی؟
دا ته څه وې؟ اصلان در ولېږم. ښه ښه، زه به فکر وکړم او بیا به ګورم چې څه وکړم. اوس د خدای په امان.
د اسلام پلاره څه خبره وه؟ خدای مګه څه پېښه خو به نه وي شوي؟
د شرکت شریک مې د ښار نه زنګ والی و. د اسلام وروسته دا چای راته واچوه چې بیخي مې خوله وچه شوه.
زما دې اندېښنه کړه، د اسلام نوم هم واخیست. څه یې ویل؟ په اسلام یې څه کول؟
ویلې چې شرکت دې تاوان کړی، اسلام دې زر تر زره ځان ښار ته را ورسوي.
وی نه ویل چې شرکت ولې تاوان کړی دی؟
بس نو د دنیا کارونه دي شفیقې، کله ګټه یو کله تاوان، ټول عمر خو ګټه نه یي.
ښه ښه، خدای مو دې له نورو غمونو وساتي. خدای مهربان دی، هر څه لرو. خو زه یوې خبرې په اندېښنه کړې یم.
کومې خبرې؟
تا وویل چې اسلام یې ښار ته غوښتی دی، نو اسلام خو به زر بیرته راځي. کمالته په ښار کې پاتې کیږي.
چې د شرکت کارونه سره برابر نه کړي نو کله داسې زر راتلی شي؟
وی دا څه اورم، زما خو به زړه ورپسې وچوي. رښتیا ګلالۍ به ورسره ځي که څنګه؟
ګلالۍ خو به خود ورسره ځي. په ښار کې مو هغه د خپل کور دی، شکر پکې به اوسېږي. همالته به سره کور او کهول شي. نو
چې داسې ده، موږ ټول به ورسره ځو. زه د اسلام او ګلالۍ د جدایي طاقت نه لرم.
څومره ښکلی نام یې خدا. سلطان وروره؟
هاجرې خورې.
دا زهره وریره خو مې ډېره تکړه ده. ته وګوره دا څومره ښکلي رسمونه یې ایستلي دي.
همداسې ده هاجرې خورې، خدای دې راته له بدو سترګو وساتي.
آمین. هغه ده راغله، ته صبر چې د ځینو رسمونو پوښتنه ترې وکړم.
هاجرې ترورې، تو پلار مې زما رسمونو ته څنګه داسې حیران حیران ګورې؟
زهری لورې ډېر ښکلی دی، ځکه رښتیا دا د تاوس بڼه که دې څنګه په دې کاغذ نښلولې او بیا دې په چوکاټ کې بنده کړې ده.
وی ترورې دا څه وایې؟ دا مې نښلولې نه ده، نقاشي کړې مې ده.
الله، زهری لورې بلا دې واخلم، ته را نږدې شه چې ښکل دې کړم. بیخی داسې معلومېده لکه د تاوس اصلي بڼاکه.
دې سره خو مې دا لاندې جمله هم لیکلې ده، ستا به ورته پام نه وي.
ښه ښه، وار وکړه چې زه ولولم. چیرته چې امن او سوله وي، هلته ژوند د تاوس د بڼاکې په شان ښکلی وي.
ترورې، دا خبره مې په یوه مجله کې لوستې وه، ډېره مې خوښه وه.
زهرې لورې، په دې بله نقاشي کې دې د توغندي او بم په سر چلیپا را تېره کړې، دا ولې؟
پلاره، ته پرې پوهېږې؟ دا ځکه چې په بمونو او توغندیو جنګونه کېږي. مانا یې دا ده چې سوله دې وي او جنګونه دې نه وي.
ای شاباس، دا خو دې ما ته د ماشومانو هغه ترانه را په یاده کړه. وای ورک دې شي د بم آواز غږ د رباب خوان کوي، خی خوږې کیسې پکې ښکلې کتاب خوان کوي.
وا وا پلارا، دا دې څومره ښکلی شعر ووایه، دا خو به دا رباب هم نقاشي کوم.
زهرې لورې، نام خدای دې وي، په کم عمر کې داسې خبرې کوي چې سړی ورته حیران پاتې کیږي.
زهرې لورې، دا رسمونه دې دلته صوفي ته ولې راایستلي دي؟
مکتب ته یې راسره وړم، په مکتب کې جریده ترې جوړوم چې شاګردان مې رسمونه وګوري او هم د سولې په باره کې خبرې وکړي.
وی څومره ښه دا رسامۍ خو به یوه ورځ زم د ښځو د سواد زده کړې کور سره سره یوسم. څنګه دې داسې خندا غوندې وکړه لکه چې زړه دې نه دی خرابوم یې نه ښه؟
یو کلی زرغا گونر رامی گران واوریدن کو تاسو واوریدل چې زهرا د سلطان نور لا پیغلو کده خو پر اسامی کې ډیر لوړ استعداد لري. د دوی پر اسامی کې لسول سره مینا او لجنګ کرک خودل کیږي. تاسو په شاوخوا کې به داسې زلمکی یا پیغلو کې وی چې لوړ استعدادونه بلري. که په وخت سره د دوی استعدادونه خو وروزل شي وطن او ټولنې ته به خیر او ګټه څه وي.